جایزی راغلی چې استاد ته په بیلابیل وختو کې ماته ټولونه ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چېرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري، بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز ما
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثره د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما په هر کتاب خپله تفسیره لیکلي هغه مې معرفي کړې دی، بیا مې د استاد نظر غوښتی دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت به ولیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبرې کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې ته اخیستی دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتی دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر ته تعریف مني نه مني، په کومه ډله کې دی، یا شعر څه شي ته وایي، همدغسې په فولکلور او په متل څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو ثبتاوه او که نه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یو ځای و، نو کله به ما سره کمپیوټر و، هملته به مستقیم لیکلو، کله مې څه کړی هم دی، حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و زه کابل وم، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې ثبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګه هم راخیستی دي؟
د هر یو اثر حتی کشیر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې راخیستی دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړي دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات چې چاپ شو، اول ما خپل یو دوست ورکړی او هغه پېښور نه دا دی پیچل د لارې نه مې ورته لیکلی دی، نو پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لا رسېدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او اندی پکې بیان کړی دی، او بله خوبي دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي، یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی دغه په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغه ته نه شی دی، خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې. مثلا چې دا تیمري کې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلی دي. او بل خوبی دا ده چې دوستات په نسبی اثارو باندې خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحثی په فولکلور باندې دی یا ولسی ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی. په دې برخه کې تحریر صاحب اول فولکلور پاڼه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ما یې په نظر کې نیسي، مثلا یو کتاب دی د استاد ولسی سندرې، کله چې دی ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو، بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسی ادب بڼې معرفي شوې دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسی ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شو، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم اثر لیکلي دي، تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او اثارو باندې وای. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپېژندګلوۍ په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوی ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان مور سره یو ځای شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع به سندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، دا کوډه د سترګو له تاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، په دې باب دې څېړنه هر اړخیزه و لیلو، او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، حمله دې ترتیب کړې ډله ایزه و لیلو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، لهجه دې خوندوره سیمه ایزه و لیلو، او ببرې دې پکای ورکړ د بار خوشم و تورو، ببری دی پکای ورکر دی بارخو شمو تورو، تا مسکوی دی شنخال دی کلیز و لیلو، تا مسکوی دی شنخال دی کلیز و لیلو.
دی غزل کې نوی کلمات شاعرانه شوی دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوی کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخی هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخی توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه رسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکې د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپله ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځمه، مالا کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلی دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر دې سره بدل را بدل کي او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کومه کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. توسی کا ته دی جار سم لوما لوما، ران وړه توله رانجا आवाज پکوما، تا مې زړه دی نه پختي او در خطلای کمره او کتړی سره راځلوما. یا د خپل تصادف د کسې پای راخ کاریږي نه خو هاورم دی لورایا در تګورم د کمران د چو ساری په نظر کې می اخیستی چو ځای د چپو پختې چوړان کو تنه دیش او براش او پشګو کې تو دیش لکه چو باغ تو تیان چرخ کارشی پانی وناچی شمال غیغه کې پریشی د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشی غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتی تناکی دلواندی ده حیرت لغاڑی زوق کڑی لمبه ده کلوایم چه ده خپل را خبر کرم تری نتاو می لکلپ خپل چادر کرم ستا ده غلق پا موجی و نتاوام سترگی پا گڑا در ده سپی چلی قلم در کرم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې دا او ک په پښتونخوا کې دا یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی وو نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغل غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند د املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو لومړی اډمن یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپن پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا دراتلونکو سهار تر اونۍ بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور غډونوالي تعقیبوي
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشنبه او پنځشنبه فعالوي یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولګوي او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهموي ټولو باندې پوهیږي هر څوک باندې پوهیږي او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي نو په کار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم خو کچیر خپل سیمه ایز لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مور سره ولیکم
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریه پر اړه لري نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی
دا پښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر دا باید ډېر سره لري نسی په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي په تفریعات کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن پی پورس د همدې لیکنو جنې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتساپ له لارې د نصر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نه ښکاري.
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملغیا صاحب، په موږ سره وتوانېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو جامعه ته.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د ده په لیکنه کې یو توپیر دا راغلی دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د په خپلې لیکلې مقالې کې د شاه محض د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وکار ته ډېر هڅول کېږي، زړه یې دا غواړي چې دغه کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زده کړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلي اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. ښاغلی حبیب له دې ګروپ سره له پیله مل و. دی وایي چې دا ګروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه لګوو. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابرې کړي او یو سوچه او پخه لیکنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو، لنډو کیسو، ملګرو په مقالو، علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتساپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتساپ له لارې د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالۍ د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه پرانیستی کړکۍ بللی شو، یا وویل شي یو 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 نوی داسې باب پرانیست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود و، خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو، د نظر د ورکولو، په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډېر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
سے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوان دوانا سفلے میں پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تسخیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرہ اوکے لزرم سوے گرویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر گورے گور گورے یا برا اڑب نوری گور گورے یا برا اڑب نوری گور گورے بم جیب شی روپے پکی گی دجڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں تائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا با ٹکرے پبایا او کاویڑیا
سودا اکڑم